دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د راپورونو لمخې روان کال د اروپای ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان کوچنیانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې به سرپرست دي او له غیر قانوني لارو دغه ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنه کې له 3000 زیات کسان رسمان د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي چې دا د مخکینی میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. په دې ډله کې 2915 به سرپرست کوچنیان او تانکی ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دوهمه لویه ډله افغانان دي. د روسټیټ په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ یو چارواکی ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی کارکونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن تیر ورځ ناوخته ازادۍ رادیو ته ویلي چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندوی سازمانونو سره د مالی مرستو کموالی رامنځته کړي چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. پاتریشیا ګاسمن د خزو پر کار د طالبانو له خوا لګول شوی بندیز ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې وسنې وضعیت د مرستندوی کارکونکو لپاره چې د دې په خبره به پرې کار کوي فعالیت ډیر ستونزمن کړي.
په جرمنی کې د خزو د حقونو د فعالانو د یوې ډلې اعتراض چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندنه غواړي څلور ورځې شو. په جرمنی کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو په موخه خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. هغه کسان چې تر دې وړاندې د نه خوړلو په دولس ورځې اعتصاب لاس پورې کړی وایي چې غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. د راپورونو لمخې په تیرو څو ورځو کې دغه سیمو کې تر 300 پورې افغانان نیول شوي. که څه هم د پاکستان چارواکو ویلي چې نیول شوی او افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبه سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشی شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارډونه یې درلودل.
د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او څېړنو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په پایله کې د دې هیواد له 100 وضعیت امنیتي پرسونل او ملکي وګړي وژل شوي چې دا د تیر 2022 کال په پرتله 19% زیاتوالی ښیي. په هغه نوي راپور کې چې دغه څېړنیز مرکز په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختدریزو له بریدونو یوه ورځ وروسته د شنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې روان کال په تورستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوې او د ټولو وخت مرګ ژوبله 92% افغانستان پولې ته څیرمه په دغه دوه ویالتونو پورې تړلې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د شمالي اټلانټیک تړون سازمان ناټو د سرویستان په خواني ولایت کوسوو کې د خپل ځواکونو د لاقوي کولو لپاره شپږ سوه بریتانوي سرتیري دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ناټو داسې مهال په دې سیمه کې خپل نظامي حضور ډېروي چې تیره اونۍ هلته وسلوالش خړې وشوي. ناټو په کوسوو کې د سوله ساتنې په ماموریت کې څه باندې 4500 سرتیری لري چې د بیلابیلو هیوادونو ځواکونه پکې شامل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه برید کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د رپورټونو لمخې د خرسون د والی الکساندر په حواله ویلي چې د غبردونه کې یو تن وژل شوی او دوه ماشومان په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوې ده. د اوکراینی چارواکو په خبره روسي پوځیان چې د نیپرسن چپی غاړې ته ځای په ځای شوي، نږدې هر ورځ د خرسون په مرکزی ښار او نورو آزادو شو ځایونو د توغندیو او توپونو ډزې کوي. نظرانې یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ترکی ځواکونو د دغه هیواد پلازمین انقره کې د کورنیو چارو وزارت مخې ته پرون لزانمرګ یو وسلوال برید وروسته د عراق په شمال کې د کوردی اغینو پر پیلابیلو اهدافو هوایی بریدونه کړي. د ترکی حکومت ویلي چې په دغو بریدونو کې شل بیلابیل اهداف او د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی په نامه د کوردی اغینو د منع شوي ډلې ګڼ وسلوال له منځه وړي. تر دې مخکې پی کی کی منلی و چې انقره کې د یک شنبې ورځې ځانمرګي برید دوی اړوند ډلې کړي.
د لوبو له ډګره وروسته خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه خبر کې ویلي چې هندي اجي جديجا د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا صلاحکار په توګه په دنده ګمارلې. د روان اکتوبر میاشتې په دویمه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجي جديجا چې د کرکټ لوبي د روزنې اوږده مخینه لري د کرکټ په راتلونکي 500 اوریز نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د صلاحکار دنده ترسره کړي.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت په افغانستان کې اوبو د مدیریت او پر دغه هیواد د اقلیم د بدلون د اغیزو د مخنیوي د لارو چارو د لټولو لپاره د یو علمي نړیوال کانفرنس د جوړېدلو تابعه نیولې ده. په یو مقدماتي کانفرنس کې دغه کانفرنس د جوړېدو د هدف او پایلو په اړه د لوړو زده کړو وزارت چارواکو خپل نظریات وړاندې کړل. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کرنې په سکتور کې د اصلاحاتو او په دغه سکتور باندې د افغانستان پر ځان د بسایلې لپاره د زرغون انقلاب په نوم د یکشنبې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د یو نړیوال کانفرنس د مقدماتي غونډې په جوړېدو سره د دغه کانفرنس په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل. د دې کانفرنس پرانستې غونډې ته د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اسامه عزیز ویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانستان دننه او بهر محققین او کارپوهان په دې خبرو کې چې افغانستان د کرنیزو توکو د تولید په برخه کې څنګه په خپل ځان متکی کیدی شي.
په دې کانفرنس کې به هدف هم دا دی چې د هیواد دننه او بهر څېړونکي، محققین، متخصصین، استادان په یو چتر لاندې سره راټول شي، کینی او د هیواد د ځان بسیاینې لپاره خپل نظرونه تبادله کړي، علمي بحثونه وکړي، مناقشه وکړي او بیا دا د تطبیق د لپاره هغه پالیسی جوړونکو جهاد سره شریک شي.
د دې کانفرنس بندوبست د کابل پوهنتون د کرهنې د پوځي له خوا شوی او ټاکل شوی چې کانفرنس به د روان مریض کال د سلواغي له تشتبې څخه د کپتر لومړی نیټې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شي. د دغه کانفرنس ګډونوال کولی شي چې د روان کال د لړم میاشتې تر 15 پورې خپلې مقالې د کتنې لپاره د کانفرنس سکرتاریت ته وسپاري. د دې مقدماتي کانفرنس غونډې ته د کرهنې د پوځي رئیس سپی ولا جوهر په خپل وینا کې ویل چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرهنې په سکتور کې د نوو میتودونو له مخې د کلکل لپاره د هدا کلو بو څخه کار اخیستل کیږي، په افغانستان کې له هم د کرهنیزو محصولاتو د بخار لپاره د 100% او بو د کارولو له ډيري زړې طریقې څخه کار اخیستل کیږي.
اقلیم په تغییر ده او په ټوله نړۍ کې کمیږي، له دې سره موږ اماغه په خوانی کرنیز میتود تر سره کو او کنا نوې موتدونو څخه استفاده وکړو. په کرنه کې د اوبو مدیریت لپاره خلاقانه طریقې منګه په 100% اوبو باندې فصل وبکو، ولی په نړۍ کې د 90% اوبو څخه استفاده لاس فیصد نه، یعنی لاس فیصد د قدرتي سیستم څخه استفاده کیږي.
د نړۍ د نورو برخو په څیر افغانستان هم د کلید بدلون د سخت اغیزو سره مخ دی. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغه د ګوتو په شمیر هیوادو کې شامل دی چې د کلید بدلون له وړاندې سخت ځپلې دي. د ملګری ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره برخې د تیرو درې کلونو راهیسې د سختې وچکالۍ د اغیزو لاندې چې نه یوازي د سخلو د اوبو په ګډون د اوبو د ځمکې لاندې زیرمې کمی کړي، بلکې د ژوند د تیرولو لپاره امکانات د خلکو لاسرسی هم ډیر محدود کړي او په ډیرو سیمو کې خلک د اوبو په لټه کې د خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته هم اړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخواوی چې په افغانستان کې تر 80% پورې خلک د کرنې سکتور باندې متکی دي، نو د اوبو د شتو زیرمو مدیریت د وچکالۍ د اغیزو د کمېدو لپاره هم ډیر اهمیت لري.
د افغانستان هغه لومړیتوبونو ته په کتو افغانستان تر بل هر میدان لومړی په زراعت کې ډیر رشد کولای شي، ځکه زراعتي هیواد دی. موږ استادان وایي چې افغانستان اتیا سلنه زراعتي هیواد دی او په زراعت باندې متکی دی.
دغه کانفرنس په کډماتي غونډې ته د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویل چې د سلواغې د میشي موسیو کې په دې جوړېدونکي زیر وزیر کانفرنس کې به د افغان کارپوهانو سربیره د یو شمېر هیوادو شاوخوا څلوېښت پوهنتونونو استادان هم خپل نظریات د علمي مقالو له لارې د کانفرنس ګډونوالو سره شریکي. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا دغه کانفرنس ته ویل چې دا لومړی ځل دی چې دغه وزارت د اوبو په مسله یو علمي کانفرنس جوړوي. ښاغلي خیرخوا ویل چې دې کانفرنس کې به د اوبو مدیریت، وچکالۍ، چاپیریال ساتنې، فقر، د آبادو ځمکو د صحرایي کېدو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه علمي بحثونه ترسره شي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د دې اونۍ په سر کې په هند کې د افغانستان د جمهوریت د وخت سفیر فرید مامونزی د افغانستان د سفارت له ادرسه په یوې اعلامیه کې دغه سفارت د بندولو خبر ورکړی. شنن کې وایي چې هند ته طالبانو ته د افغانستان د سفارت حواله کول آسان نه دي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
په هند کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی له خوا د سفارت د تړلو په اړه د خبرې شوې اعلامیه په ژبه کې د هند له حکومت څخه خفګان لورای ښکاری. په هند کې د افغانستان د سفارت تړلو د دې سفارت د راتلونکو او حالت پرمشتو افغانانو د دې سفارت د تړلو ممکنه اغیز او ډول پښتنې راولاړې کړي. افغان کارپوهان وایي چې هند له یوې خوا غواړي چې د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، خو له بلې خوا د دغه هیواد په خوانی سیاستونه او کورنی سیاسي فشارونه د طالبانو سره د پډاګه د اړیکو په مخ کې خاندي.
نو دوی کوشش کوي چې په فلال لاندې وګتیر کړي، اڅه دا و چې بس ام الټ فعالیت ولري او ام ځان ناګاره و چې په دا رقم باندې پاتې نشولو مجبور سولو چې په دمو په ډیپلوماټانو باندې په هیل کې فشار و چې او دا فشار نو له ډاکټر وکړو کله چې دوی الټ خپل سفارتي فعالیتونه شروع کړل دا فشار می زیات کړ ورستر ولې پوری او هغه اصل ډیپلوماټیک عرف او اناناتونه مخالف هغه فشار نو وکول.
یو شمیر افغانان بیا د هین او افغانستان اړیکو ته په کتلو سره د هین پر وړاندې د افغانستان د سفارت له خوا د خبرې شوې اعلامیې او په دغه ډول د سفارت بندول مناسب نه ګڼي. له دې وړاندې د ایران او پاکستان په ګډون په زونو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو کې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټانو پر ځای د طالبانو ډیپلوماټان ټاکل شوي. تازه تازه رسنیو ته په ترکیه کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو له خوا د یو ډیپلوماټ د ټاکل کېدو راپورونه هم رسیدلي. خوازادو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. قانون کې په هین کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو سره سره په افغانستان کې د هین د ښکیلتیا د دوام اټکل کوي.
هین غواړي چې د افغانستان په قضایو کې همشه شامل پاتې شي. افغانستان د هغه وخت کې چې چینایانو په افغانستان کې د لیوالتیا ښودلې ده چې دلته سرمایه‌ګذاري کوي تقریبا په دغه کار کې پیلام کړی.
په هند کې مشت افغان کډوال د سفارت د بندیدو له امله خواشینی دي.
د افغانستان سفارت په دیلی کې بندیدو افغان کډوالو ته محصولاتو ته او تجارت هم ډیر زیات ضرر ورسوي او د حیثیت له هاس د په هندستان کې په دغه بد شرایط افغانستان باندې راغلی ده. افغان ډیپلوماټانو ته سہولت برابر نشي ده. د حیثیت له هاس هندستان ته خنه ده.
هندی رسنیو د هندی حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړیو چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه ورسته له هغه وزنډول شول چې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. خو د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت له خوا خپرې شوې اعلامیې د نورو لاملونو برسیره د سفارت سره د هند حکومت د ملاتړ نشټوالی د سفارت د تړلو د اصلي لامل په توګه یاد کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې پورز د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یو شمیر هغه افغان کډوال چې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي د کډوالۍ د ترخوش په ورځو د یادولو تر څنګ اوس له طالبانو نه غواړي چې د دوی لاسنیوی وکړي. طالب چارواکي که څه هم د سهولتونو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي، خو شنونکي د بیروزګارۍ تر څنګ د نجونو پر مخ د خونځو بندیدل هم د بیرته ستنیدونکو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي.
هیواد ته تازه راستانه سوي افغانان که یو خوا په پاکستان کې د کډوالۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي، نو بل خوا هیواد ته راتلو وروسته هم د ژوند له کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي. لال شیر له پاکستانه د راستنېدو کیسه کوي.
د شي زنانه نیول دي چې څلور میاشتې پتیرې کړې، نور زنانه چې دی هغه به په اولاد نه جوړوي، چا به نه پرېښودی. دې لاره موږ چې راتلو د بچي مې یو چرګ اغستې و، ویل درې زره روپۍ به راکې مره دا ستا شو نو اسی رانه واغسو په دې ځي کې لاته خیم. نو دغه شان چال شروع دا کافي لاله موږ منې خو دومره ظلم موږ سره نه وکړې لکه دای چې موږ سره کم ظلم شروع کړو.
که څه هم په دې وروستیو کې زیات شمېر افغانان له هېواده د وتلو په هڅه کې دي، خو په ورته وخت کې یو شمېر بیا له ګاونډیو هېوادونو بیرته افغانستان ته راغلي. دغه بیرته ستانه سوي کډوال د ژوند د سختیو او کړاوونو یادونې کوي.
نه وروره مځکه لرم، نه جایداد لرم، دا وطن کې وروره ایس نه لرم. د مشرانو د عمارت مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې وروره سرپناهي راکړي، موږ ته دې وروره یو ځای یو نمره مځکه راکړي چې موږ خپل کور ودان کو خپل ژوند زندگی دلته شروع کړو.
وروسته له هغه چې د 2020 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، ډېر افغانان د بېلابېلو ستونزو پر اساس د وطن پرېښولو ته مجبور سول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د تازه راپور پر اساس 3.6 میلیونه زیاتو افغانانو وطن پرېښود. د دغو کډوالو زیاته برخه په ایران او پاکستان کې میشت دي. طالب چارواکي په ګاونډي هېوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې او له هغوی سره روان تاوتریخوالی مني.
نماینده ها تعیین شد اینا بیان به از وضعیت و حالت و مهاجرین پرسان کنه و دیدن کنه چی مشکلات هسته. بعض همه حالت و مشکلات باید که بمرای ریاست الوزاره شریک بسازه و از برای مهاجرینی که از پاکستان یا از ایران برمیگرده باید که به اونا جایا را مهیا کنه و مشکلاتشان را باید که در نظر بگیره تا اینکه اقدام کنه مشکلاتشان را حل نمایه.
د سیاسي چارو شننکه یوسف امینزاده وایي چې د بیکاری ترڅنګ د جنو پر مخ د شونځو بندیدل هم د بیر ترستانه سیو افغانانو لپاره یو اندیشنه ده.
هغه خلک تخصص لري، مثلا لار دی ډیره مونږ ځوانان دي کډرونه دي، هغه ته د 10 فرصتونو مساعد کی چې به ته خپل هواد تر او ګرځي. د دولتونو د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټول افغانستان وګړو ته سرپناه باید مساعده کی، د ژوند اسانتیاوې باید ته مساعده کی، مکاتب، درس، مثلا شفاخانی، ځکه چې یو سړی باید هر نشي چې د خپل هیواد نه بل هیواد ته دایدي هلته استوګن کیږي.
که څه هم طالب مشران تل کډوال سوي افغانان ته د بیرته راستنېدو خبره کوي، خو دغه کډوال په هیواد کې روانه بیروزګاری، اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او په افغانستان کې کار اهلي کار ته نه سپارل مهم خنډونه بولي. شمساریان، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. اکورا نه نړیواله سیمه ایزی مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سره له دې چې د امریکا د حکومت د بندیدلو مخه ونیول شوه، خو دا ونه په کانګرس کې بل جنجال مخ په زیاتېدو دی. د کانګرس یو محافظه کار وکیل ژمنه کړې چې ټینګ اراده لري چې د کانګرس جمهوري غوښتونکي رئیس کیون مکارتي برطرف کړي. په دې اړه د امریکا غږ خبریالې ویرونیکا بل رایس اګلیسیاس رپورټ را لېږلې چې تاسو
د لند محل د مالی تمویل چې د کانګرس لخوا د شنبه پورې تصویب شو او جمهور رئیس جو بایدن لاسلیک کو، لمخې به د امریکا حکومت د نومبر میاشتې تر نیمایي پورې فعال پاتې شي. خو بایدن د یک شنبه پورې د دې جنجالي پروسې د تکرار پر ضد ځکه خبرداري ورکو چې ویل کیږي یو ول ساعت وخت یې ونیو چې لند محل قانوني حل پیدا شي.
The brinkmanship has to end.
دا خطرناک لوګه باید ختم شي او بل داسې بحران باید نه وسی. اصلا د بل بحران جوړولو لپاره هیڅ دلیل باید نه وسی. بل اخر زه په کانګرس کې لخپل جمهور غوښتونکو ملګرو هیله کوم چې ډیر اونځ زندګی وخت د تیر دوبې په څیر مزای کوي او د حکومت یو کلن تمویل تصویب کړي او د هغې هوکړې درناوی وکړي چې څو میاشتې د مخه مو کړی دی.
خو په کانګرس کې ممکن بل قصه پیلیدونکي سختری ز محافظه کاران د کانګرس د رئیس کیوین مکارتی په دې اقدام خوشاله نه دي چې د ډیموکراټانو سره د حکومت د لړمحاله تمویل موافقه کړي. د هغه لری کول اوس د محافظه کار جمهور غوښتون کې استاذی میټ ګیټس د پاره کاری لومړی توپ دی.
په جنوري کې چې رئیس ټاکل کېده کیوین د لګښتونو اړوند پر یوې طرحې موافقه کړې وه. د امریکا قانون جوړونکي د ټول حکومت تمویل په یوه رایه کته پورته کوي. دا حماقت دی. همدا دلیل دی چې موږ $3 تریلیون پوره وړي یو. موږ غواړو چې د لګښت اړوند یو ثابت قانون ولرو. هغه ژمنه کړې وه خو ماته کړه.
خو د مکارتی غبرګون هم جدي و. هغه د سی بي اس فیس د نیشن خبرونه کې ځواب ورکړو.
So be it, bring it on, let's get over
samada ramakh kishi razay che sara maluma ikro hakimiyat pilku da hagha pade khapawi che ghoxtali bo muk hukumat ban kri aw ma da hukumat da bande dul makhniwe kade da no be razay che sara maluma ikro
da bipartisan policy markaz ke tirun ke richel snyder menway sarvire purdi che tsaba kigi khud do gundis jor jare ba da makhkitlo sabab shi.
There is bipartisan compromise to
alta da ukraine sara da izafi mali mrasto kawlo yow dwa gundi za mafaqa shta zamang da zwakuno da mlatar la para ham shta aw da shi zamang sarhadi amniyat la para pura lagaxt war kral shi no fikr kom pa ratun ko wona yi kaba pa da dawal muhimo ulawiyatuno bande da ghaur kawlo hasi wo winu
bal siyasi chidun ke askar po kisinger pa di bawar de cho ukraine aw tola nadai bada wasiyat pa di qatsari
I think longer term
زما پاند د اول محل د پاره موبایل د بنسټونو پر اساسي اصلاح او وکړو او دا سلاري چاري پیدا کړی چې په کانګرس کې ډیر سیاسي ګوندونه حضور ولري. په دې ډول به په مقننه قوه کې راخېجما ولرو او د دې حالت برعکس به وي چې اوس هرڅه د دوه اکثریت لرونکو ګوندونو ترمنځ کټه پورته کیږي.
پوک سنگر وی تر دې زیات سیاسي بي ثباتي به د امریکا اعتبار او اقتصادي اقتدار ډیر زیانمن کی.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. وروسته له هغه چې یو نامعلوم ټیک ټاکر د مصنوعي ځیرکتیا په کارولو سره یو سندره جوړ کړه چې اکثره خلکو یې په اړه دا فکر وکړ چې دا د پاپ موسیقي ستوري جوړه کړې ده. اوس ماهرین وایي د موسیقي صنعت باید پریکړه وکړي چې موزیک څنګه اداره کړي.
دا د سندرو د یو نصرګن ټیک ټاکر لخوا خبره شوې ده. د سندره د هنرمندانو دریک او د ویکند په شان وګونل لري. د سندره د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړه شوې ده. د سندرې مینوال ډیر متاثر کړل خو بیا د میوزیک په ډګر کې ځینی اندېښمن هم کړل. ماهرین وایي چې د دې کار سخت رسول دومره سخت نه دي.
You know, once a computer has a sort of understanding of the
کله چې کمپیوټر پر اتم پوه وي نو غوونه سموي او الزاما زیاتو اطلاعاتو ته اړتیا نه لري.
From the weekend to generate, you know, sounds that sound like him.
The Universal Music Delachi, the dwalo hunarmandano astazitob kavi, the dagino rusta yo bayan khor ko chi de hunarmandano the music the satani paada bande tingar kavi. Pokar pohan wai chi de AI srada tobal tajurbi yawasi yo nawe pel de.
The toothpaste is not going
da khuno cream beer ta putiu kinan na uzi. Mug bayad pushu chi da ham da sida.
وان د موسیقي او اي اي په اړه درس ورکوي. هغه د اي اي د صورت په اړه اندېښمن دي.
هغه څه چې په خطر کې دي هغه د دې چې مونږ څنګه خبرې کولې شو، څه کار کو، څنګه حکومت کو او دا چې مونږ څنګه هنر ته وده ورکو.
ربیکا وایي چې د موسیقي سره تړلي خلک باید په دې اړه فکر وکړي.
ایا دوی دا پریکړه کوي چې د پیسو ګټلو غوړه لاره د ای ای سندرو پایل کول دي چې انسان ته پکې ډیره اړتیا نشته.
د ډریک د دغه سندرې د خبرېدو راهسي هنرمند ګرانس د ای ای غږیک سافټویر جوړ کړی دی چې نورو ته اجازه ورکوي چې د هغې د غږ سره موسیقي جوړ کړي او وړاندیز کړی دی چې نیمایي پیسې باید هغې ته ورکړل شي. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو اس ای آی ڈی د ناروی حکومت او نړیوال اقتصادي فورم د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په څنګ کې د یوې غونډې کوربه شلو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړې چې څرنګه د افریقا د کرهنې د ودې په تمویلولو کې خو امرسته وکړي او نوې لارې پیدا کړي چې د هغه چا سره ښه ملاتړ وکړي چې د خوړو په واده کولو پروسس کولو او خرڅلاو کې لاسرسی ولري چې استهلاکونکي اخري. د کرهنې سکتور د افریقا د بشري قوه د درونه دوه برخې استخداموي. بیا هم دغه چټکه واده کولونکي وچه چې توقع ده د 2015 کال پورې د نړۍ د نفوسو د څلورو نه یوې برخې ته ورسیږي سره لدی کافي خواړه ودنه کوي چې خپل خلک ماړي کې. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ د بشپړ هدف نقشه وړاندې شوله صفر لوګه. د بین المللي انکشاف لپاره د امریکایي ادارې یا یو اس ای آی ڈی یو د هدفونو د لوګې لمنځه وړل په یو اس ای آی ڈی کې د پالیسۍ او پروګرام کولو لپاره چار سمبالې مرستالې ایسو بل کولمن ولې د موږ په خاصه توګه د وړو بزګرانو لپاره د لاسرسي د استکاولو په باره کې ډېر تمرکز کوو چې د افریقا د وچې په باره کې اکثریت خواړه تولیدوي د دوی سره د زیاتو معلوماتو په لاسرسي کې مرسته کوو. تخمونه کیمیاوي سره تمویلول د نن شپې موضوع تمویلولو ته د زیاتېدونکي لاسرسي په باره کې و نه په واړه احساس مګر په لوی احساس. دغه د کرهنې تجارت دی چې د وړو تمویلولو د ضرورت نه په اخوا مګر کافي لوی نه دی چې د ډیرو مهمو بانکونو سره کار وکړي. ایسو بل کول منوال تمویل کوونکي په افریقا کې په کارخانه کې په پانګاچونه کې د خطر په هیڅ فکر کوي. همدا علت دی چې یو اس ای آی ڈی د افریقا په بودیجه کې د وړو او منځنۍ تشبثاتو د کارخانې لپاره تمویل پیل کړ چې د دې ظرفیت لري چې د 1500 اګری اس ام ای اس ملاتړ وکړي او د 1.5 میلیون وړو بزګرانو سره چارسنبالې مرستالې کول من اولې دا په نظر کې نیول شوې ده چې د پانګاچونکو لپاره د بې خطرې پروسس سره مرسته کوي چې د بخشش د پیسو سره مرسته کوي. د ناروې له حکومت نه په دغو پیسو باندې نورې پیسې وراله وشوې. زموږ هدف دا دی چې د 1 میلیون ډالرو سره پیل کړو مګر لږ تر لږه 200 میلیونو ډالرو ته به ورسیږي. که یو شرکت د ستونزې سره مخامخ شي د مرستې ورکوونکو پیسې به لومړی له لاسه ورکړي نو دا د شرکتونو سره مرسته کوي چې زیاته پانګاچونه وکړي کوي چې د خصوصي سکتور پانګه او وای وکړي اخه دوی به لومړی تاوان وکړي او د دوی لپاره پانګه اچونه بې خطره کوي او موږ هیله منو چې دا به واقعا اضافي تمویل کول زیات کړي. موږ واقعا کوشش کوو چې 1 میلیارد ډالر د بودیجې پیدا کړو چې په دې به قادر وي چې د ځینو وړو بزګرانو سره مرسته وکړي چې واقعا خپل تجارت ته وده ورکړي چې په سیستمونو باندې به مهم تاثیر ولري او په راتلونکو کلونو کې به په افریقا کې په کرهنه کې د ارزښت پر سلسلو باندې. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو